په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د طالبانو د هغه څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون دی چې د موقت حکومت او د ولسمشر اشرف غنی استعفا ته پکې اشاره شوې ده. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوو سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پر طرحه انتقاد وکړ. د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. په ایران کې یو بلوڅ اعدام شو. د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنی لري. حمدالله محب نن شنبه په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسي بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتلی. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یوه مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د استعفا وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
بل خو د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلول طالبان د سولې نیت نه لري. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
د طالبان لخوا تروسه یو دسې د حساب وړ قدم هغه دا وښیي چې طالبان سولې ته یو کوچنی نیت لري، دغسې قدم نه ده پورته سوی. د نیت د ښودلو لپاره اولینی ګام په افغانستان کې اوربند ده.
وسلولو طالبانو د حکومت او ځینو نورو سازمانونو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې اوربند ته لیوالتیا نه ده ښوولې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځنډ مسؤلیت پر طالبانو واچاوه. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي د دولت مذاکره کوونکی هیئت د مذاکرو اصولو ته ژمن دی.
مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
په قطر کې د روانې میاشتې په لومړیو کې مذاکرې بیا پیل شوي، خو تر اوسه په دغو مذاکرو کې د بحثونو د پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید څوارلس امنیتي سرتیري وژلې دي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دغه ځانمرګ برید د هموې موټر په وسیله نن سهار سوی دی. د ولایتي شورا یوه غړي اجمل عمر ویلي چې په پیښه کې څلور پوځیان ټپیان سوي هم دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. بلخوا د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې درې ملکیان وژل سوي دي. د امنیې قوماندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار سوې ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کښې د ملکي وګړو یو زرنج موټرسایکل د وسلوال ترهارګرو په شخصي مین برابر شوی چې چاودنه یې باندې کړې ده. یو ماشوم او دوه نفره نور په شهادت رسېدلي دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې نن تر غرمې مخکې د مقناطیسي مین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی او پنځه ملکیان ټپیان سوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم سوی و اعدام کړ. د اعدام په داسل کې عملي سو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د ایران د قضایه قوې رسمي ویبسایټ راپور ورکړی چې جاوید دهقان په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د دوو غړو د پنځو کلونو مخکې د وژنې په تور اعدام سو. په ویبسایټ کې اعدام سوی کس د جایش العدل په نوم د یوې سني افراطي ډلې رهبر بلل سوی دی. د هانګ کانګ د عدلی وزیر د چینایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا د خپلې پخوانی مستعمرې هانګ کانګ د څارنې د کوم ځانګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسل کې کړې چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر کړکېچ زیات شوی دی. چینایي چارواکو ویلي په پام کې لري هغه زړه پالیسي ختم کړي چې له مخې د هانګ کانګ وګړو لپاره د بریتانیا لخوا جاري سوي پاسپورټونه رسمي ګڼل کېږي. د هانګ کانګ د عدلی وزیر تیریزا چینګ د خپل بلاک په یوه لیکنه کې د هانګ کانګ په پړاو د چین د بهرنیو چارو د وزیر شیفینګ مخکنی څرګندونې تکرار کړې. فینګ ویلي و چې تر 1999 میلادي کال وروسته هانګ کانګ چین ته سپارل سوی او برېټانیا د دې سیمې پر حاکمیت کوم قضایي یا د څارنې صلاحیت نه لري. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند د اعتراض لپاره کیږي. او د میانمار یا پخوانی برما پاوز د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه. د وروسته له هغې چې په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې سوې چې پاوز شاید قدرت شریکولو ته شا وګرځوي او پر قدرت د منګلو شخولو هڅه وکړي. د میانمار پاوز په یوې رسمي اعلامیه کې ویلي چې د دغه هېواد د پاوز د لوی درستیز جنرال مین اوغ هلینګ د دې اونۍ څرګندونې چې ویلي وو په مشخصو شرایطو کې به اساسي قانون تعلیق سي ناسمې تعبیر سوي دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغو وروستی راپورونو ته غبرګون ښودلی چې پکښې د طالبانو له لورې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې.
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه د دې ولایت د حج او اوقافو ریاست سپارښتنې
ټول علماو ته په دې اړه باندې توصیه کړې ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظره هغوی ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه شته.
د کورونا وایروس له کبله په نړیواله سطحه د پتینو هیوادونو کې د سفرونو د نوي محدودیتونو په اړه هم راپور اوریدلی سي. او په دوهمه نیمه کې
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو د پاره جوړ شوی دی چې اوس په کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي.
د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې د ننګرهار له ښاروال څخه نور اوریدلی سي. او بل خبرونه مو تاندې څنګه ده. دوستانو خبرونه د حکومت په غبرګونونو پیلوي چې د هغو راپورونو ته شدلې چې د طالبانو له لوري پکښې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنا لري. شغلی موهب په یو تازه خبره سوي ټویټ کې ویلي چې افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلی دي. نو په دې اړه نور تفصیل همکار لکبل راکوي.
د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانګزي ورسته یو سرګندونو ته خبرګون خودلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب تازه پر خپل ټویټر باندې لیکلی افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلی نور دلته د هیڅ پردی ایجنډا تطبیق ته موقع نسته. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي چې وسنۍ ولسمشر به د خپل دورې تر بشپړېدو وروسته ځای حقاکست پرېږدي چې د افغانستان د خلکو د رایو پر بنسټ وټاکل سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د واک لیکد به د اساسي قانون پر بنسټ تر سره کیږي.
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنان هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانګزي مسکو ته په سفر کې په بیناسته کې د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا او په یو ډول موقت حکومت ته د واکس پرلو پاړه ویل دي.
محمد اشرف غنی ځکه چې سبا که نن ورز اشرف غنی له جګړې لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم او نوی حکومت ته د سولې لپاره قرباني ورکړي، موږ چمتو یو چې په همدې خاطر مذاکره وو. ټیم یې چې انتخاب کړی بشپړ صلاحیت یې نه دی ورکړی.
خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاند ناجی انوري د شیر محمد عباس تانگزی دا ډول سرګندونه د مذاکراتو د اصولو خلاف بولی.
د مقابل لوري دا سرګندونه د مذاکراتو د اصولو پر خلاف خبره ده. د دواړو خواو هر غوښتنه او موضوع باید د مذاکراتو په چوکاټ مطرح او پر هغه باندې بحث. درسته خبره ده چې مقابل لوري راسي او په رسمي بڼه د اجنډا پر سر مذاکرات پیل کړي.
اغلی انوري زیاتوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او ملاتړ سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور او د رسمي خبرو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې د چلایبي مدیره حصی په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د نامعلوم لامل او تر نامعلوم وخته پورې د سولې خبرې په ټپه اوله اړی دي. د امریکا د نوي ولسمشر ادارې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوي هوکړې باندې لسره کتنه کوي. افغان حکومت د امریکا د دغه اقدام هرکلی کړی او طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره کړی هوکړې ته ژمن دي.
دوستانو په همدې حال کې چې حکومت غبرګون ښودلی دی، تېره شپه په خپله ولسمشر اشرف غني هم ویلي دي چې موقتو حکومتونو کې د خلکو وینې تویې سوي دي او ورته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غني بیګا د آسپین انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې چې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نور مهمو مسایلو په اړه خبرې کولې، دا څرګندونې هم کړې دي. افغان ولسمشر وایي چې موږ موقت حکومتونه درلودل وینې په تویولو سرسول. په کابل کې د 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران ساو دغه راز نورې څرګندونې هم کړې دي. هغه ټینګار وکړ چې دی د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی، بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او په جمهوریت معامله نسی کولی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې بحث توده په همدې شپو ورځو کې بیا هم پر همدې موضوع غواړو چې په دې خپرونه کې پاتې سو. د یو شمېر کونړیانو غوښتنې به واوري چې دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او اوربند وکړي. په دې اړه له سیمې څخه زما همکار یو راپور استولی دی.
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیلو خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي، بس ته دا ملت نور پرېدی. دا ملت هر سار په هیر پاتېږي او د ماښام پورې کېږي. هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې هغه کې بهیر نه، ځکه یو سړی چې شهید شي هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. خلکو د پسر دي نور سوداګری نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولې.
اوربند چې نه وي، چې دوو کسانو کې دی جګړه جنگ روان، خو یو پر مانی گزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند شي او د هغه په منځ کې میتګړی تو بشي، هغه سره کین خبر د پچی شنه کوي. استه هغه خبره حل کیږي کنه، خو په جنگ خبر نه حل کیږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لښکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قرباني ورکوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري، د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاصې د راډیو اورو په د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا دینی عالمانو ته سپارښتنه شوې ده چې په تیر بیا په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په برخه کې مرسته وکړي. د روزګان ولایت د حج او اوقافو رئیس دا څرګندونه کړې دي او دوی وایي له خلکو یې غوښتي دي چې د پولیو ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د اورزګان د حج او اوقافو رئیس رحیم الله ژواک وایي د اورزګان دینی علما د اسلامي نړۍ له علماو سره په ګډه د پولیو ناروغۍ پر وړاندې د رامنځته شوي واکسین ننګه کوي. هغه وایي دی له نورو دینی علماو هم غوښتي چې د پولیو واکسین ننګه وکړي او خلک واسوي چې خپل ماشومان د واکسین په هره دوره کې واکسین کړي. د ژواک په وینا دی ټولو ناروغانو ته په تیره بیا ماشومانو ته د واکسین ورکول حتمی او ګټور بولي او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان د واکسین له څاڅکو بی برخې نه کړي.
ټول علماو ته په دې اړه باندې توصیه کړې ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظره هغوی ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه سته، نو باید واکسینونه دوی تطبیق کړي او هر واکسین چې د دوی صحې ته ورځي نو دوی باید هغه کسان چې واکسین راوړي او په کلي کې ماشومانو ته ورکوي نو دوی باید هغوی سره همکار اوسېږي او مسجد ته خلک دې ته وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته پر خپل وخت باندې واکسین ولګوي.
اورزګان چې هم بې وزلی او هم جګړو ځپلی، تیر کال پکښې د ګذر ناروغۍ څو پېښې ثبت شوي هم دي چې روغتیایي کارکوونکي سبب زرګونه ماشومانو ته د ګذر د ناروغۍ پر ضد د واکسین په رسولو کې خنډونه بولي. د دې ولایت دینی علما وایي په وړیا توګه د خلکو په پوهولو او د واکسین په سم پلي کېدو کې پراخه ونډه اخلي. په دې ولایت کې د دینی علماو شورا رئیس مولوي حمیدالله وویل
زموږ غږ په خلکو باندې دغه دی، دغه خلکو ته پیغام دی چې دغه مخه دینه نیسي، دغه واکسین دې وشي، دا واکسین ګټور دی، دا موږ ته په ګټه تمام شوی دی او چې چا نه دی کړی هغه ته په تاوان تمام شوی دی. په هغه منچکه کې
د اورزګان دینی علما د ګذر د واکسین په اړه دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کلونو کې هم د ګذر نوې پیښې موندل شوي او هم طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې روغتیایي ادارې غواړي. د اورزګان د عامي روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیر یو نیم کال راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د عامي روغتیا په ریاست کې د کتلوي مافیات مسؤل سیف الدین بارک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوېښت زره ماشومان د دې تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین بې برخې سي.
دا وایرس ډېره خطرناک دی چې یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس اوخته کولی شي ماشومان. ولې موږ غوښتنه دغه ده چې باید د دې واکسین ته اجازه ورکړي که په اړه طریقه وي، که دې د هر ګوند سره مشکل لري، که وزارت ستامل سره لري، که د ډبلیو ایچ او سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل په مرام کې وضعیې کې کوم دغه ارګان سره مشکل لرو واکسین به وزارت ستامه واخلي بل ارګان د طریقه به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه ته هم نه معلومېږي چې دې مشکل د پکم ځای کې دی. موږ چې دې سره خبرې کوو دا زموږ د قناه وطن خبر ده، دا زموږ د مشرانو کار دی.
خو وسلوال طالبان وایي دوی د واکسینونو مخه نه نیسي. د دې ډلې ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ښاغلی بارک وایي په 2000 کال کې په اورزګان کې د ګذر ناروغۍ 45 مشکوکې پېښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي. دا مې روغتیا د چارواکو په وینا دا پېښې تر ډېره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسینونو کمپاینونو ته پکښې کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکړل سوې. روغتیایي چارواکي وایي په تېر میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ شاوخوا 65 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې ټولې په هغه ماشومانو کې دي چې له ګوزڼ ضد واکسینه یا په قطعي ډول محروم سوي وي او یا هم په سمه توګه ورته نه وي تطبیق سوي.
دوستانو د پولیو واکسین څخه به ورسو د کرونا ضد واکسین ته چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد به تر راتلونکو 6 میاشتو پورې کرونا واکسین ته لاسرسی ومومي. د دغه وزارت په وینا هند ژمنه کړې چې 15,000 دوزه د کرونا ضد واکسین به افغانستان ته برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی چې تر راتلونکو 6 میاشتو پورې افغانستان کرونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر 6 میاشتو پورې به له دې هیواد سره 15,000 دوزه واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه اسناد د دبليو ایچ او نړیوال روغتیا سازمان تر پروسس لاندې دي. لږ وروسته به افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی اروپایی اتحادی چې افغانستان سره ژمنه کړې نه تنها افغانستان سره بلکې دونه هیوادو سره هغه هم ورته ورکول کیږي. د 2020 کال تر 6 میاشتې پورې لږ وروسته آسیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% په اندازه سره به واکسین ورکوي. نو دغه واکسینونه انشاءالله په همدغه راتلونکي 2020 او 2021 کال کې به افغانستان ته راورسیږي.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړیتوب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پراختیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2020 میلادي کال په نیمایي او د 2021 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېډ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 13 ساعتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 15,000 تنو ته رسیږي.
خصوصي سوداګر او د لویو موټرو د ایواران له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لاري د رسمي ترانزیت کې دوه چارې دي بشپړ کړي. په دې اړه نور تفصيل د سیمې څخه زموږ د همکار پر راپور کې.
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لویو موټرو ډریوران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو په برخه کې دي خپل حادثه چټک کړي او دا لاره د هم د تورخم او سپین بولدک د لار پشان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د یوې ترانسپورتي اتحادیې مشر سردار خان زدران آزادۍ راډیو ته وویل
هلته مالونه راغلي دي، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي، حکومت یې ورته آماده ده. د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه دا ده چې دوی د خپل چارواکي وهڅوي دغه د ترانزیت دپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیې مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه مراحل دې سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
جمهور نه مده هیله ده، د ولایتي ادارې نه مده هیله ده چې موږ د ترانزیت مسله نوره خلاصه کړه. مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سلو کې ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ یې په تمه اچولي ورو چې اوس کېږي نه کېږي. هېڅ دغه خبره خاموشه پرته ده. ګوره که چېرته دا د ترانزیت په مسله باندې د ډرایورانو په جایزو حقوقو باندې دوی ونه کړي، غور ونه کړي، نو د خوست خلک جګېږي، دا لاره به بندوي، د غلام خان لاره به بندوي او د کابل لویه لاره به بندوي تر څو چې موږ لاره ترانزیت کړی نه وي، مراحل خلاص نه وي او د ډرایورانو ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هوارې شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا
استازو لخوا رسمی اعلان شي. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک اداري لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تا رسمیت و مسائل چیه میدی پا تا مختاقیب کرنی و ترخیر پر رسیدنی دی یوازی اما غیران سید رسمی پای دوسی اما غیوازی در ترانزیت دی برخی کار پا تا نور سرداری مالی نتون زیو راتی و نور برخی پای سوی
د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده. د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو دې کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د نویو بڼو د خپرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. حکومتونو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د خلکو پر سفرونو نوي محدودیتونه لګولي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایرس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسا، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګېدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښیي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډېرو هیوادونو ته رسېدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبا تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسوي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدراعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 9 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمني به سر له ننه برتانیا، آیرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبي افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي که نه. په امریکا کې د ساري ناروغیو د مخنیوي مسؤول ډاکټر انتونی فاوچی پرون د جنوري په 9 په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیایي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټولې نړۍ ته د خبردارۍ یو زنګ دی او زیاته کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو له راتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډېر ضروري دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجھ اخلاص دې رادیو اوري او سم ستاسو پیغامونه خبرو.
ستاسو لا پیغامونه
دراغانو زه به سم د هلمند ولایت له واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچاو ته هم ځان اوسره بل خصوص کوچانو ته کوچان کوم د سرځاینه نه لري هغوی نه ښوونځي جوړ لري هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی کړی دی. موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته بلام مفایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي. مننه.
زله کندوز ولایت نه دشتار شو له سوال نه پټمو کې ما موږ دا شربانه نه داخله ده چې کندوز ولایت ده چې ولې سوال سره کان ټول خراب دي. دا شل کله خوروري جنگونه کې د ټول هوادونو سړکونه جوړ شو خو یوازې د سیاسي د ولسوالۍ سړک نه جوړیږي. شربانه نه داخله چې موږ د هرڅ د ولسوالۍ سړکونه جوړ کړي. السلام علیکم.
زه د مخ
سالار د زابل ولایت خامسا سره اړیکې نیولې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې غږ باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسیږي. وسلام.
زما نوم شریف الله دی. د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساوکر اوسېدونکی یم. وروره سیده چې مخکې امنیتي دنده وظیفه کې وم. په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکول سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم. او ما سره د کونړ د چارواکو څخه هیله کوم چې معیبینو پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې پوره 4:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې سلام محمد صالح خور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. تر دې مخکې د طالبانو یو مشر شیر محمد عباس تنګزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دي استعفا وکړي. د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبان دي د سولې لپاره د نیت ښولو په خاطر اول په افغانستان کې اوربان ته غاړه کشیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځان مسؤل طالبان وبلل. د دغه وزارت ویاندې رسنوي ته ویلي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات د مذاکرو اصولو ته ژمن دی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري ووژل. د ولایتي شورا یو غړی اجمل عمر وایي چې په پیښه کې 4 نور پوځیان ټپیان شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې نن سهار د یو ماین په چاودنې کې یو ماشوم او دوه نور ملکیان وژل شوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم شوی و اعدام کړ. دا اعدام په داسې حال کې عملي شو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د هانګ کانګ د عدلي وزیر د چینایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا پر خپلې پخوانی مستعمرې یعنی هانګ کانګ د څارنې د کوم ځنګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوه میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. او د میانمار یا پخوانی برما پاوز د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلای سي پاتم د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې نور اونیس پروګرامونه هم لرو. خو تر هغه د مخه سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د فوټبال د دورې روزنیز سیمینار پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمینار موخه د دورانو د ظرفیت لوړول او له نویو قوانینو سره د دوی بلدتیا ده. ښاغلی مشروف وایي دغه روزنیز پروګرام درې ورځنی دی چې 24 دورانو او روزونکو پکې برخه اخیستې ده. دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوو روزونکو شیرزاد او فیروز حلیم له لوري پر مخ وړل کیږي. ښاغلی مشروف وایي له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغېدونکي کسان به لوبغاړو ته روزنه ورکوي. په هرات ولایت کې د تکواندو ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل د هرات د تکواندو دغه سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. ښاغلی ضیاء وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې له 15 کلبونو او 10 لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې استقلال رزم کلب په 10 نمرو لومړی مقام او جمون کلب په 3 امتیازونو دویم مقام خپل کړ. همدارنګه انسجام کلب په 3 امتیازونو دریم ځای خپل کړی. د ښاغلي زیاب خبره د دې سیالیو د جوړولو هدف ولایتي سیالیو ته د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د سویلي افریقا او پاکستان خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افریقا په قربتوب د 3 اوریزو سیالیو لومړی لوبه افریقا لوبډلې د 2 وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپ وهنه پاکستاني خزینه کرکټ لوبډلې وکړه چې د 8 لوبغاړو په سوځیدو یې په پوره 6 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ. په مقابل کې د افریقا خزینه لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 2 وکټو په زیان پوره کړ. له دې وړاندې د 3 او 5 اوریزو سیالیو سیریز انګلیز هم افریقا 3-0 په وړاندې ګټلای و.
او سم دوه ونیز پروګرامونه لرو. اول حقیقت څه دی؟ اوریج په دې کې د ننګرهار له شاروال سره خبرې سوي دي، او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
انجینر عباسین بهیر نږدې میاشت توړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړې چې له فساد سره مبارزه کوي، عایدات بلوړوي او خاري تنظیم به مراعتوي. خدا سي مال چې و عایداتي اداره په پور کې ډوبوي څه ډول د هر څه ممکن دي. ولې ننګرهار سره لدی چې ډیر کوچنی ښار دی، بې نظمه دی. دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خبرونه کې له خاروال عباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو. خاروال صاحب خر اغلاس، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه وکړم. وروسته لدی چې تاسو خاروال سوید د ننګرهار یا د جلال آباد خاروالۍ کې څه بدلون راغلی؟
ډېر مننه. حوال خو ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کله نه چې زه خاروال شوی یم، ډېره مهمه دا وه چې د خاروالۍ د اداره چې ډېره خوره وره شوې وه، دا راټول شي، بېرته یوټیلایز شي، د دوی انرژي توحید شي او د کار دپاره په استعمال باندې واچول شي. نو اولنی کار مې دا وکړ په یوه میاشت کې چې د داخل نم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د ښار دپاره.
د دې تر څنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنې کړې وې چې په دې اداره کې بل فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات په لوړ وړي. آیا معلومه شوه چې په ننګرهار جلال آباد خاروالۍ کې فساد شته؟
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد نسترګي پټول به دغه حقیقت نه وي، خو دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او به خصوص په عایداتي ادارو کې لکه خاروالۍ دي کې د فساد دپاره زمینه برابره ده. او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوې په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزوری دی چې دا خپله د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغې ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي. یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپله په فساد باندې اخته وي، هغوی تل غواړي چې په یوه لاره نه په یوه لاره باندې د فساد دپاره ځان ته زمینه برابره کړي. متاسفانه په جلال آباد خاروالۍ کې هم دغسې ستونزې وي، او یا ممکن وسم اوسي، خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد دغه کچا ګراف چې د خاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی دا به ورو ورو راکم کړو. او هغه ځینه ما په نښه کړي دي په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت اردوونه کې چې په دغه اداره کې زه پاتې شوم، چې کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره زمینه برابره کړې ده، نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد هغه کم تصور چې دی هغه راکم
کړو. دا نقطې د خاروالۍ دننه په لوړه سطحه کې دي او کل خاروالۍ دوانې په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د خاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغې کې دغه سي موارد موجودي، نو د هغې دپاره موږ کار کوو. یعنی زما هدف دا دی چې د خاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغه سي موضوعات موجود وو، بهر هم شته، ځینې مسایل موجود دي چې موږ په هغې باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکړم.
خاروال صاحب، یو مهم بحث د خاروالۍ پورې، البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېره دغه افغانۍ د اداره پوره وړې ده، په دې برخه کې هغه حقیقي موضوع څه ده؟ ولې یو عایداتي اداره په داسې ادارې بدله شي چې پوره وړي شي؟
خاروالۍ نیمه تصدی ده او د دې ادارې ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ دغومره عواید باید ولرو او دغومره زموږ باید مصارف واوسي، د عوایدو په اندازه مصارف. بیا په دې مصارفو کې موږ یا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجه لرو. یو عادي ده چې نورمال اداره په پاغی باندی ساتل کیگی او دویم برخه د بودیجی چه ده انکشافی ده چه منگا بخار که انکشافی کارونه او کو متاسفانه پا تیرو کلونو کی دیتا پام دیر نده شوه چه منگا چمره انکشافی بودیجی لرو مگر پروژی پا پام که نیول شوی دی چه ده ده انکشافی پروژو بود چه ده مثلا ده ونوی مالی کال نه ات نوی تا ده ات نوی مالی کال نه نه نوی تا ده نه نوی مالی کال نه ده ده وست چوار لسو مالی کال تره انتقال شوی دی او ده جمعان چلور سو او یا میلون افغانی پشاو خواه کی دی چه خرواله پوراوڑی ده و پده که چه کارون سر ترسیده لی دی چه آغا تقریبا ده یو سلوویش میلون پا دالارو که انکشافی کارون پای ترسیده لی باید ده وی یو سلوویش میلون منگا قراردادیانو تقریه کو وری کو تادیه کو و دریس و چوب حدودو که ده ده سیدی چه پروژه ده تیر مالی کالون ده چوار لسو مالی کال تره انتقال شوی دی چه پاوی باندې هم کارونه تقریبا په خلاصي دودي نو د دوی چې دا پروژې خلاصي کی باید دوی ته موږ دغه رقم تادیه کو په داسې حال کې چې موږ سکال یوازې د 400 میلیونه افغانۍ او اټکل کړی دی د عوایدو برخه کې
د ما دغه عوایدو بس په اړه کې پوښتنه کوله چې په 1400 میلادي کال کې دا ټارګټ وړاندې په 99 کال کې څومره و چې سکال دومره هدف راکل شوی
په 1400 مالی کال کې موږ په حدود یو سلو شپېته میلیون افغانۍ په حدود کې کسر لره یعنی د اټکل نه موږ دومره کسر د عوایدو کړی و دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه او دلیل هم دا و چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زموږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وې هغه ودرېدلې د هغې نه عاید ونه شو او همدا ډول په حدود 40 نه تر 45 میلیونه افغانۍ یوازې د لاس پلورونکو نه عاید راته چې تېر کال د عاید نه و راټول شوی نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ شو
خاروال صاحب یو مهم بحث په خاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته ولې د ګمارنې پروسه پکې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کیږي ویل کیږي چې لا ویا او زیات بستونه خالی دي په خاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي ولې د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی
اصلا داسې نه ده چې دلته بستونه خالی دي خبره دا ده چې د 99 کال کې چې کوم تشکیل پاس شوی دی هغه په هغې کې ځینې بستونه تضعید شوي دي نوي ایجاد شوي دي چې د هغې دپاره باید کسان استخدام شي او د دې تر څنګ په ځینو بستونو باندې حکمي خلک مقرر شوي دي چې د پی آر آر پروسه پرې نه ده تطبیق شوي یا د ملکي اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه پې نه ده طی شوي نو په دې اساس باندې د ښاروالۍ 102 بستونه اعلان ته تللي دي چې د شارټ لیسټنګ پروسه یې جریان لري سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده خو بېرته به دا پروسه پیلېږي او دغه 102 بستونو ته به
خاروال صاحب یو مهم بحث په ننګرهار کې د ښاري تنظیم دی ښار خورا کوچنی دی اما د خلکو ګڼګوڼه تګ راتګ د موټرو ازدحام او یو لوی ستونزه البته د ریکشاو چې په جلال آباد کې له نږدې 1500 زیات ریکشاوې تګ راتګ کوي د تنظیم لپاره څه پلان شته
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو دپاره جوړ شوی دی چې اوس په کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي تقریبا د 150 نه زیات خلک اضافه اوسېږي په جلال آباد ښار کې د دې دپاره به یو څه سخت وي چې دغه د نظم او د پراختیا په برخه کې موږ لګیا یو کار کوو چې ښار ته وسعت ورکو پراختیا ورکو هغه پلانونه د مخې نه شروع شوي دي او موږ هم اوس تر لاس لاندې نیولي دي چې ښار انکشاف ته دا کی خو که دغه موجوده ښار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو نو پرته د شکه چې مشکلات ډېر دي زمنګ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي دوی راغلي دي د ښار په وټونو باندې په پیادرونو باندې د سړکونو باندې دوی لاس پلورونه پیل کړي د تختونه ودرولي کراچۍ دي لاسګاډي دي نو او بکسي دي چې دا د ښار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی ځکه پیادرونه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندی یا کم تګ راتګ کېږي پکې، نو خلک راوختي دي سړکونو ته. په همدې شکل ځینې لاس پلورونکي په سړکونو ملاړ دي چې د ټرافیکي بندښت سبب ګرځېدلي دي. اوس موږ کار کوو په دې کې، داسې هم شوي چې پلو لارو ته دوکاندارانو خپل مالونه راایستلي دي. 50% رش دوی جوړ کړی. موږ غواړو لومړی کار د دوی سره دا ځل وکړو چې د دوی خپل حریم ته ننوځي د دوکان او خپل لارې خوشي کړي خلکو په مخ باندې. نو دې سره به په پلو لارو باندې 50% ازدحام کم شي. او په دویم ترتیب کې موږ د لاس پلورونکو دپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لاره پیدا کړو. ځینې کوڅې فرعي کوڅې چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوي یا تګ راتګ پې نشي کولی، موږ غواړو لاس پلورونکي په هغې کې تنظیم کړو او د دې تر څنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د ښار ټول لاس پلورونکي په دغه مشخصو مارکیټونو کې ځای په ځای کړو.
زه یو لنډه پوښتنه کوم، همداسې لنډ ځواب مو ورته خاروال صاحب کرا کوي. تر ډېره پورې د ښاري تنظیم په برخه کې ستاسو کمیسیون چې ښار ته راوځي د همدا پیاده روانو نه او دوکانونو د مخې نه خلک لري کی همدارنګه خوراک فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دی، البته لاس پلورونکي مې هدف دی. اما ساسه له تګ وروسته بیرته دغه کسان خپلو ځایونو ته راځي. د پښو مګر دا کیسه به تر کله روانه وي؟
اصلا ستونزه دا ده چې د یو اړخ نه کار نه کېږي تر هغې پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم موږ سره همکاري ونه کړي. د ښاریانو همکاري چې ده دا ډېره ضروري ده د ښار د نظم په راوستلو کې، د ښار په تنظیم کې. نو زموږ هیله دا ده چې ښاریان موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او لکه د مخه مې چې یادونه وکړله چې موږ اوږدمهاله پلان لرو، نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي. غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو. او د مخه مې وویلی چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو او د دې تر څنګ د دوی دپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغې کې ځای په ځای شي.
د جلال آباد ښاروال انجینیر اباسیر بهیر، ډېره زیاته مننه.
کورم ودان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول لخپل ملګرو سره پاړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ للارې لیو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې سات څلور سات اته پنځه سات اته ټول ورځ
دا ډیر چټ کول او پایلې څه وي
باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیرو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولای شي چې په نور ژوند منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي ترڅو دا راکم شي.
سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفيږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کېږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمدزی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیرې او اړیکو ساتلو خلاره ده ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
دی چټ فائدې هم زیاتی دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډیر اسانتیاوې موجودې دي او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډیر ښه ده. ځینې وخت زړی فکر غلطي کې ځینې آنلاین ملګري چې تنش کوي چې هغوی نږدې وګوري چټ خلاره ده. ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې سات څلور سات اته پنځه سات ټول ورځ او چټ وس دس سوې چې کته په انټرنیټ کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نصیبې خینا خبره.
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کاري په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعته زه په چاټ کولو بوخت وم مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینۍ کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شومه، خو د وخت په تېرېدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوستل، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره اشنا شومه چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړېږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دوستان دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي، او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي، په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کېږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کېږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم. بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم. کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو. خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغې ته آنټي ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناست وي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کښېننی. بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړې په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډیر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیز شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغوړو، ثبوت کړو که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي و انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. مونږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زمونږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي. دا ټول هغه ستونزې چې ورسته را دي بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باوري کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهانبینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو د واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه یې مخ، د هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې بنا. نتیجې دا کیږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې کوچۍ سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شیانو ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت پنیسي، خو څنګه کوي چې یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چټونه کړي، ډېر مصرف نسي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یو برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک وغواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغو کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې مونږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه به ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چاخې پاتې کیږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوي ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغو مختلفو عناصرو په لیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکړي، هم خپل نور ټول کارونه ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی و د شانو لپاره، د شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په رسیات او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
ترنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
والد پستی نو جامو نلو رنگا والد پستی نو جامو نلو رنگا اتا تا کمار سے جو پماؤ ولگا
Allah ta kumar se to pama urwala jawa